السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربا. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټه پرون د دوو هیوادونو ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. ټاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلي سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمن لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانت نه وي ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللی او دواړو لوریو په روسي اونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پاڼې له مخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته له البوسیدی او د دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبانو حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وای د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملی شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د امریکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه، پښتانه مشران او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړې باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي، بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استازو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو للارې وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخی ناامن دي. په ایران کې پرون د اعتراضونو په 11 ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیې پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د رواني جدې په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. اروپایی ټولنه په افغانستان کې د اوبو پر بحران غونډه جوړوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدل شي.
په خو زمونږ په کلی کې تر 13 مترو پورې اوبر راوتلې، خو ځینې داسې سیمې شته چې زمونږ په کلی کې چې تر 1.5 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د څرک د اوبو د حفاظت لپاره خلک څه کولای شي؟ په یو تحلیلي مطلب کې به په دې اړه د اوبو د متخصصینو نظر در سره شریک کړم. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو ورځې مخکې د کولمبیا جمهور رئیس ته پوځي تهدید کړی و، اوس هغه سپینې ماڼۍ ته ورپللی دی. د دې خبرونې په ورستیو کې په افغانستان کې د یو پخوانی خوراک وړیان په اړه معلومات ترکو چې څنګه جوړیش.
وړیان مو تیارول دغه مسالې مو ګډولې دا کار مو کوو بیا مو د راګان ویل ټوکې ټکارې مو کولې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاسولي وای چې دا ټولنه به لکس سپټ چیرنیس پروګرام سره یو ګډه ناسته جوړ کړي چې په افغانستان کې د اوبو د بحران موضوع وڅېړي. د ایکس سپټ پروګرام ویلي چې د اوبو بحران یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دی، بلکې کلیوالي سیمې چې د هیواد د خوړو د تامین لپاره حیاتي ارزښت لري تر اغېز لاندې راغلي دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د اوبو د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره پر عملي ګامونو ټینګار کوي. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلویل لمړی سره سمون خوري یو ناسته جوړوي چې هغه څه وسیړي چې دوی د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدي په 18مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ چیرنیس پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ چیرنیس پروګرام په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوی چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغیزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملي کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي،
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملي او میداني کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولای شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراد خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراد به مخاطره بندازه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره وژده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخوت ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورس په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په اتلس مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر 150 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږکال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولي کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سرشمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو ډیر اغیزمن دی.
اروپای ټولنه دولس ورځې وروسته په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه غونډه لري. په افغانستان کې د لږو برښتونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي له تیر دسمبر راهیسې د روان 2026 کال تر فبروري میاشتې پورې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه شایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8مه نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له ډسمبره د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافی اندازه ورختونه نه دی شوی او نکیږي. په راپور کې لغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور لمخې په غرونو کې د واوري اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټي کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوي واوري په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو بزګر محمد اغا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد یې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعه بې بارانه دی او واوري به پکې ونشي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د اوسه نه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډېر زیات اندېښمن یو.
د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډېره ده او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډېر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونه جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یوځای شوې او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
د وچکالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کیږي. د اروپای ټولنې د یو راپور لمخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. که د وچکالی غم تر ډیره خلک نشي خوړلی، د ککړتیا غم خو کولی شي. په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسیر اوري دی، بل ځای سره اوري دی، چا دی ټانکی سره بر اوري. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د چنګو بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څامل لره لاغه مو چ شوی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی داسې سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ازمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زموږ اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپله د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په کاران مرسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي تپایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې په غیر کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو. هم دغه غاز بیرته د هم دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی اوبچ په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي. د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبو ککړوي. د مزکی د سر اوبو چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبو بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رانی اوبو او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبو ورسره میکروبي کړي. کابل شاروالی د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سین سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم وبډې ریکړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په هرات کې په قندار کې نسب کومه خاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړې کې اچولای شو. دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکې چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه شکې د خپل سودا راخلي دا پلاستیکی کڅوړې برته اچي په د خزلو په ځای کې. دا چې د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویلې ته سدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړې کې نه نوځي. بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
شغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر یا غیر ریسایکل واغ بیا استفاده ولر شان کچیر زموږ ودول نه کوي. هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټه باندې بدله کی بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2016 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه 80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,900,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمی کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په سلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداري ورکړي که وضعیت همداسي وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2023 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویپانې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. ځینې کروندګر وایي د دې بریا اصلي علت د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. یو شمېر مېرمنې چې د زعفرانو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي ټینګار کوي چې د افغانستان د زعفرانو د نړیوال مقام د ساتنې لپاره د کروندګرو او په دې برخه کې د فعالو ښځو ملاتړ ډېر اړین دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره وار بیا د 2023 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې دا سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کښورزای زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبيعي سره نه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي عمل یې دا کېدای شي. د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی لارخه بیساری کړی دی.
جان را بنظیر کنه
نو موړی د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندي او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخي سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ازمکه څخه 1000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراد کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش ازادي رادیو ته وویل
بداسوردن مقام اول در جهان
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د څلور ساته هڅو پایله ده. د غرض باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېر نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسراوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحا شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤوله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچغلو پروسس ته ډیر دقت وشي تر څو دا مقام مساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي آشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغه سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي و چې د روان لمریز کال په لومړی 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو لمخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین ماڼۍ ته ورباله. دا بلنه د چهارشنبه پورې څور زی ورسته لدی شوې ده چې جمهور رئیس ترامپ شغل پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعا له امله ګواښلی وو او ویلی وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسله دي چې امریکایي ځواکونو د جنوري په 3مه د بنزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو لواک لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمه لپاره ولېشتاوه. په هماغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداري ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبه په ورځ ورسله نږدې یو کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ترامپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپل ټوټ سوشل پاڼه کې ولیکل چې پېټرو د نشې موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړی. ټرمپ زیاته کړه چې د پېټرو له زنګ او د خبرو له ډول راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینسویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ. پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکل لري کړ. ټرمپ د اکشن بي پروس له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاغ تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پېټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دای د دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی. خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پېټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
وړیان پیژنی؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکي واتیا کلنه ستاره هم وړیان را پیژني. همې د جوړولو له تر سره موږ آشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې خبروي. له اغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخست، خشته به مو کړې دی ګوکې. ا خلکو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ژوند دا وه. غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر او غټ غټ غونډاري ور سره وتیږي. بیا به هلته کېنسو هغه به پاغې اول هم دغه کول. اول هم لختي کې پوزی اچو نری نری اوبه راتلې، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتی. هغه به بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به په هغه ګاټ باندې اچولې، بیا به مې یادولې. هغه به چې مې یاده شوې بېرته په دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې. کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به په کې ګډې کړې خیسه پرې به م خو. بیا سبیل کې په بامو باندې پوزی اوارول، بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول اچول اچول. نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به م واچولې. هغه به غوښه کې وړیان واچول، بس نغارې وو، نغارې باندې به دې کښې وو، بس پوخ پوخ وو. بیا نغارې هم په بل مخ اړه وو، کرار م دېګ پکې خو سبیل د پاره سبیل م اړه وه. غرمې ماسپښینې کوو، بیا به هغه سبیل چې پاتېدو دومره وړیان به پولی پولی شوي وو، ښایسته ښایسته پاخه به وو. بیا به کېناستو م اړی ګانې کاسو کې واچول شي، توده م اړی به په تبۍ پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه. ماسپښینه ماسپښینې کوو، یا د چکنی سره یا مولا سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښه سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخې دی، هم همداسې پخې دی. غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې. بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو، ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری وو، میله کوله، خلک به م راټول کړي، سرسبا به ناست وو، وړیان به تیارول، دغه مسالې به م ګډولې، دا کار به م کوو. بیا به م دیراګان ویل، ټوکې ټکارې به م کولې، سات هم تېر وو.
د ستاری په نوم موده وی میرمن سرګندونی اوریدې چې د وړیان د خړو په ارتباطه ل ازادي راډو سره خپل معلومات شریک کړل. له همدې سره د ازادي راډو د خبري مجله سرته رسیدلې.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنج شنبه 18 ماه جدی سال 1404 هجری شمسی برابر است با 8 ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. نمایندگان سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان نشستی را درباره بازگشایی گذرگاه‌های ترانزیتی و تجارتی برگزار کردند. وزیر خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه عمان تلفنی صحبت کردند. وزیر اعلی خیبر پختونخوا میگوید توصیه‌های جرگه صلح برای حل مشکلات امنیتی باید عملی شود. تفصیل خبرها. کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه عبده جدی نشست درباره بازگشایی گذرگاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند. قرار است کمیته های دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند. پیش از این اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسائل تجارتی و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها خواستار گفتگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونه آنلاین گفتگو کرده است. گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شد. حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه‌ها زمان بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه‌ها دیگر مسدود نمی‌شوند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با بدری بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره رابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های تجارتی، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه شب گذشته عبده جدی گفت آقای متقی در این مکالمه تلفنی سفر اخیرش با عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت‌ها میان دو کشور در هفته‌های اخیر را برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف با اهمیت دانستند. بر اساس خبرنامه در این گفتگوی تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است. وزیر خارجه طالبان در ماه هوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شمار دیگر از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرده بود. حکومت طالبان در ماه سنبله سال 1403 کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت. سهیل افریدی وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا روز چهارشنبه گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دائمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفته او تنها به تصمیمات یک جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود. پیش از این رئیس رابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است. اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبر پختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره‌های با نفوذ شامل باشند. او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود. بسیاری بخش‌های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویدادهای امنیتی در این ایالت نسبت به سال‌های قبل آن بیشتر بود. و ارزش تومان روز چهارشنبه عبده جدی در 11مین روز اعتراضات در ایران ریکورد جدید به جا گذاشت و هر دلار به 148 هزار تومان رسید. اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد. قیمت هر یورو دیروز به 173 هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانه رقم تاریخی 200 هزار تومان قرار گرفت. بر اساس گزارش ها در جریان اعتراض ها که در هفتم جدی آغاز شد ده ها نفر کشته و یا زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اتحادیه اروپا نشست را با برنامه تحقیقاتی برای بررسی بحران آب در افغانستان برگزار می کند. یک باشنده اروزگان در مورد مشکل آب می گوید:
مردم به حدی با مشکلات در بخش آب مواجهند که از نقاط بسیار دور آب می آورند. در شهر حتی تا عمق 200 متر هم آب بیرون نمی آید.
زعفران هرات برای دهمین بار موفق شد عنوان طعم برتر جهان را کسب کند. یک تولید کننده زعفران گفت:
زعفران ما معمولا کمتر به کود کیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده می شود.
رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور کولومبیا را به قصر سفید دعوت کرد. با گفته سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، افغانستان زمستان خشک و کم برف را تجربه خواهد کرد و عواید طلای بدخشان به کی می رسد؟ یک کارمند معدن طلای بدخشان گفت:
در هر جریبی 125 دلار افغانی و مبلغ هر ماه 20 گرم طلا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه نشست را با برنامه تحقیقاتی برای بررسی بحران آب در این کشور برگزار میکند. برخی از کارشناسان بیشتر روی گام‌های عملی برای کاهش مشکل کم‌آبی در افغانستان تاکید دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میانه نگرانی‌های فزاینده درباره کم‌آبی در افغانستان، اتحادیه اروپا نشست را برای بحث در مورد آنچه بحران آب در این کشور خوانده است در اول دلو برگزار خواهد کرد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در شبکه اکس روز چهارشنبه نوشت که این اتحادیه نشست را با برنامه تحقیقاتی XCEPT به صورت آنلاین میزبانی میکند. این برنامه تحقیقاتی در بیانیه گفته است که بحران آب در افغانستان تنها به پایتخت محدود نمی شود، بلکه مناطق روستایی این کشور که برای تأمین غذایی حیاتی هستند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. در ادامه آمده است که در این نشست نتایج ارزیابی دقیق از تأثیرات تغییرات اقلیمی و بهره برداری از آبهای زیرزمینی در حوزه دریای هلمند بررسی خواهد شد. نجیب الله صدید کارشناس امور آب و محیط زیست برگزاری چنین نشست ها را یک گام مثبت می داند، اما روی گام های عملی برای بهبود وضعیت تاکید می کند.
ما فکر میکنم که این منطقه نسبت به بحث ها و ویبینار ها بیشتر به کار عملی و کار صحابی نیاز است تا مشکلاتی که از سالهای قبل در اینجا پیش بینی شده و تشخیص داده شده به او رای حل پیدا شود. و بخصوص در حوزه آبریز هلمند بحث زراعتی که وابسته به آبای زیرزمینی از دی حوزه و ای آبای زیرزمینی در حال انقراض و در حال پایین رفتن است، میتونه که ما زندگانی بیشتر مردم سه ولایت که بسیار ولایت پرنفوذ است مثل قندار، هلمند، نیمروز، فرا به مخاطره بندازد.
دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا در اول ماه جدی گفت که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. سید آقا باشنده شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان است. او به رادیو آزادی گفت که مجبورند برای تأمین آب مسافت زیادی را طی کنند.
مردم به حدی با مشکلات در بخش آب مواجهند که از نقاط بسیار دور آب می آورند. در شهر حتی تا عمق 200 متر هم آب بیرون نمی آید.
اداره خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان امسال در افغانستان در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. این اداره گفته است که افغانستان در سال جاری زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زعفران هرات برای دهمین بار در سال 2026 نیز موفق شد عنوان طعم برتر جهان را کسب کند. دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این موفقیت طبیعی بودن و ارگانیک بودن زعفران این ولایت است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
طعم زعفران هرات برای دهمین بار باز هم در سال 2026 عنوان طعم برتر جهان را به دست آورده است. مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در وبسایت خود نوشته که طعم این محصول توسط بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان ارزیابی شده است. این رقابت ها سوی مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در شهر بروکسل برگزار شده است. شماری از دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این که زعفران این ولایت بهترین ذائقه جهان را به دست آورده طبیعی و ارگانیک بودن آن است. خیرالله نیازه یکی از دهقانان زعفران در این ولایت چهارشنبه 7 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
کشاورزای زعفران افغانستان زعفران ارگانیک تولید میکنند. زعفران ما معمولا کمتر به کود کیمیایی و کود شیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده میشه برای رشد گیاه زعفران که میتونه عامل اصلی باشه و در پلوی آن پروسس و بسپندی هایی که در افغانستان صورت میگیره بسیار معیاری شده و میتونه که یک درخشش خوبی در سطح زعفران افغانستان داشته باشه و کیفیت و بوی و طعم و رنگ زعفران افغانستان در جهان را بی‌نظیر کنه.
او خواهان همکاری بیشتر نهادهای حکومت طالبان در زمینه پروسس، بسته‌بندی و حمایت لازم از دهقانان زعفران است. بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در سال جاری حدود 12,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت زعفران قرار داشته و بیش از 41 تن زعفران تولید شده است که بخش عمده آن از ولایت هرات به دست آمده است. شرکت های تولید و پروسس زعفران در هرات میگویند این موفقیت نتیجه سالها کار روی کیفیت و رعایت معیارهای جهانی است. عبدالله خیراندیش مدیر مسئول یکی از این شرکت ها در صحبت با رادیو آزادی گفت
با دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش های شبانه روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش های شبانه روزی خانم های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست، چرا که اونا هستن که زعفران را پروسس میکنن، اونا هستن که زعفران را سبندی میکنن، اونا هستن که روی کیفیت زعفران کار میکنن.
قهرمانان این دستاورد بزرگ طعم برتر زعفران که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور از زنان افغانند و در آن نقش محوری دارند. گزارش ها نشان می دهند که بخش عمده ای از نیروی کار در مزارع زعفران را زنان تشکیل می دهند. ملیحه شمس مسئول یکی از شرکت های تولید زعفران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت برای حفظ کیفیت زعفران باید بر آموزش زنان فعال در پروسس نیز تمرکز شود.
زیادترین نیازی هم که بساب هست به خاطر ارگانیک بودن. ما باید برو دیاقین بیشتر کار کنیم، برو خانمایی که به اینجا فعالیت دارن و پروسس میکنن، ما برو نظافت و برو آموزش رو زیادتر کار کنیم، برو ماشین آلات، برو خشکنای پروسس ما بیشتر باید دقت کنیم تا این مقام خوبتونیم بیشتر حفظ کنیم، مقام زعفران اول به جهان از دست نده.
مؤسسه بین المللی ذائقه که در سال 2003 میلادی در بروکسل تأسیس شده، از سال 2005 به این سو کیفیت محصولات غذایی و نوشیدنی ها را با حضور بیش از 250 سرآشپز و متخصص حرفه‌ای طعم از طریق آزمایش های لابراتوری از کشورهای مختلف جهان ارزیابی می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور کولومبیا گوستاو پترو را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت روز چهارشنبه چند روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ترامپ آقای پترو را به دلیل ادعاهای مربوط به قاچاق مواد مخدر تهدید کرده و گفته بود ممکن است علیه او عملیات نظامی انجام بدهد. پس از آن که نیروهای آمریکایی در سیوم ماه جنوری رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو را از قدرت برکنار کرده و برای محاکمه به ایالات متحده انتقال دادند، در همان روز رئیس جمهور ترامپ برای رئیس جمهور کولومبیا هشدار داد و گفت مراقب باشد. روز چهارشنبه پس از نزدیک به یک سال رؤسای جمهور آمریکا و کولومبیا با هم گفتگوی تلفنی داشتند و پس از آن ترامپ گفت که به زودی با رهبر کولومبیا دیدار خواهد کرد. ترامپ در صفحه تروث سوشال خود نوشت که پترو به منظور توضیح در مورد مواد مخدر و سایر اختلافات با او تماس گرفته است. ترامپ افزود که از تماس و شیوه گفتگوی پترو راضی است و امیدوار است در آینده نزدیک او را در کاخ سفید ملاقات کند. نیروهای آمریکایی صبح روز شنبه به پایتخت ونزوئلا کاراکاس حمله کردند، اهداف نظامی را بمباردمان نمودند و در جریان عملیات غافلگیرانه مادورو را از قدرت برکنار کردند. ترامپ روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران کولومبیا را نیز به اقدام نظامی مشابه تهدید کرد. رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور کولومبیا را با قاچاق مواد مخدر متهم کرده و بر او و خانواده‌اش تحریم‌های مالی وضع کرده است. پترو روز دوشنبه گفت که در برابر چنین تهدیدهای آماده گرفتن سلاح است. اما پس از گفتگوی تلفنی پترو در یک گردهمایی به هوادارانش گفت که آماده دیدار با ترامپ در کاخ سفید است. تا کنون تاریخ مشخصی برای چنین ملاقات اعلام نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد گفته که افغانستان از ماه دسامبر گذشته تا فوریه سال جاری 2026 زمستان خشک و کم برف را تجربه خواهد کرد. شماری از افغانها به ویژه دهقانان میگویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. گزارش را با هم میشنویم.
در ادامه این نگرانی ها درباره پیامدهای خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان جاری در این کشور در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد داشت. در گزارش سیماهی این اداره که روز سی‌شنبه 6 جنوری در صفحه ایکس منتشر شده، میزان رطوبت خاک از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال پایین برآورد شده است، زیرا بارندگی های کافی صورت نگرفته و پیشبینی نمی شود که انجام شود. در ادامه گزارش آمده است که افغانستان امسال زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش، مقدار برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به کمترین سطح خود رسیده است. وضعیت که نگرانی در پی دارد، زیرا به گفته گزارش، آب حاصل از ذوب برف در فصل بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز رودخانه ها و آبیاری زمین ها با ویژه مزارع گندم را فراهم می کند. FAO هشدار داده که تداوم خشکسالی می تواند کشت گندم للمی را با تأخیر روبرو سازد، سطح حاصلات را کاهش دهد، چراگاه ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. بر بنیاد این گزارش، در بسیاری از مناطق افغانستان میزان بارندگی و برفباری تا کنون کمتر از حد اوسط بوده و انتظار نمی رود که این کمبودها تا پایان زمستان به گونه کامل جبران شود. در همین حال شماره از افغانها به ویژه دهقانان می گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. محمد آقا، دهقان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
که جدی که داد ختمیدو بنیدو
جدی امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم، چون اگر در کوها برف نبارد، اگر در کوههای اسکمین برف نشود، آب از کجا با پایان خواهد آمد؟ فقط خداوند رحم کند.
همچنان وزیرگل باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که به دلیل زمستان خشک و نباریدن باران، بیماری‌های گوناگون در منطقه آنان شیوع یافته است.
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا که
باران ها نیست، یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حالی است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی های پیهم در 5 سال گذشته زندگی افغانها را به گونه جدی تهدید کرده است. و سال 2025 به عنوان یکی از خشک‌ترین سالها در 50 سال اخیر ثبت شده است. این دفتر همچنان در گزارش جداگانه در اواخر ماه دسامبر سال 2025 گفت که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو خواهد شد. در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های پیهم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیار از مردم در افغانستان را به شدت کاهش داده است. در ادامه آمده که این فشارها اکنون با افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع پیهم رویدادهای طبیعی یکجا شده و وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.
بیشتر از خبر،
عواید معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها می رود؟ برخی کارگران معادن و منابع محلی در بدخشان و تخار می گویند که عواید معادن طلا در این ولایت ها بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر می شوند و مردم محل سودی از آن نمی برند. بیشتر در گزارش حمید حکیمی با هم می شنویم.
در دامانه های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها سرای تشته های فلزی و دسته های پینه بسته در پی دانه های طلا با رودخانه می گوشید، امروز غرشی بیوقع ماشینالات چینی و افراد وابسته به طالبان دل کوها را می درد. در نبود هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیب حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض ویرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی می کردند، اما با افزایش میزان طلای کشف شده، مقام های محلی طالبان و پس از آن شرکت های چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخش هایی از معدن طلای شهر بزرگ هستند، به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکت های چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندا حمایت می‌شوند. او زورمندا هر کسی دم اونا را بگیرد، بالاخره برگرد می‌ماند مثل دیگر. اونا هست
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهری بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما عواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
مسکو مصرف کلانش با وید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار خونی و مبلغی هر ماه 20 گرم کلو.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین های دولتی قرار دارد که توسط شرکت های چینی و افراد مربوط به مقام های طالبان استخراج می شود و بخش دیگر در زمین های شخصی قرار دارد. زمینداران خود آن را استخراج می کنند یا مساحت دو جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش می رسانند و حتی افراد از ولایت های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه می آیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده، ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریای یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است، به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های چینایی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می‌کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو برند. به گفته او، مردمی محل از استخراج معادن هیچ سودی نمی‌برند. عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت‌های چینایی، مقام‌های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می‌شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
با ارتباطی که منفعتش با عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعدادی انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا به کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردمی عام خود هیچ نوع استفاده ای هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش‌های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشویی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. به گفته این منبع از عواید معدن سودی به مردم نرسیده و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالب عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای داشتند و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لت و کوب شدند.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان، به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می دهند. آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست، بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره. معادن ما توهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم، ما درست استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت با اضافه شده و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی، کارشناس امور معادن، میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او، در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می افزاید:
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهایی که وجود دارد در اونجا نظارت وجود ندارد و متاسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شوه و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از امی منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار میدهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد میکند و استخراج بی‌رویه طلا به شکل سنتی در افغانستان در چند دهه گذشته نه تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.